زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعت کې راپورونه لرو او په دوهمه نیمه کې د آزادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لمړی په مکرې خبرونو ته، د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې له پاکستان سره د اوربند په سند کې هیڅ راز پټه موافقه نشته. دفاع وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د اسلامي امارت د ملي دفاع د وزیر په مطبوعاتي کنفرانس کې مکمل وضاحت راغلی دی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. د بیان له مخې په توافق کې په تمامه معنا اوربند یو بل ته متقابل درناوی، د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکی وګړو او تاسیساتو حملې نه کول، د خبرو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د حملو د نه ملاتړ یادونه شوي، او پر دې سربیره که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. دا څرګندونې وروسته د هغې کېږي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په روانه اونۍ کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دوحا کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند د موافقې جزئیات پټ دي. هغه ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي دي، خو دا یې نه افشا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غیر رسمي لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراختیا د لارو چارو په اړه بحث وشو. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد په تیره وږې میاشت کې هم د یو امریکایي پلاوي په ترکیب کې کابل ته تللی و. په افغانستان کې د بندیوانو امریکایي وګړو خلاصون هغه مهال د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې وو. د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې د سید اسحاق ګیلانی په نوم ښارګوټی ضبط کړ. د عدلیه وزارت نن وویل د غصب شویو ځمکو د څېړلو ځانګړې محکمې د ښارګوټی عمارتي یا دولتي ملکیت تثبیت کړی دی. ویل کېږي چې دا پریکړه د اسنادو او مدارکو د ملکیت د دفترونو د دقیقې څېړنې د مسؤولو چارواکو د معلوماتو او د دې ثبوت له نه وړاندې کولو وروسته وشوه چې ځمکه له حکومت څخه اخیستل شوې ده. د سید اسحاق ګیلانی ښارګوټی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې پروت دی چې مساحت یې څه باندې 15,000 جریبه ده. د عدلیه وزارت په یو بیان کې ویلي دي، هغه خلک چې په ښارګوټي کې ځمکه اخیستې ده باید له پلورونکو سره اړیکه ونیسي. د ښارګوټي مالکینو تر اوسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو یو اړوند محکمه نن د هغو ادارو پر وړاندې د اسرایلو د مکلفیتونو په اړه پریکړه کوي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې جګړه ځپلې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې ICJ له قاضیانو مشورتي نظر غوښتل شوی دی، څو په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرایلو مسؤلیت واضح کړي. ملګرو ملتونو له ICJ غوښتي دي چې سمدستي د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاوو د برابرولو او اسانتیا د یقیني کولو په ګډون د اسرایلو مسؤلیتونه د یو اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو پر وړاندې روښانه کړي. د ICJ دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه ونه لري، خو د محکمې په باور د قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. د 2023 کال په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی و چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرایلو اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژر پای ته ورسیږي. او د پاریس له لوور موزیم څخه د سرو زرو د ګاڼو تر غلا وروسته دا موزیم یو ځل بیا د خلکو پر مخ پرانیستل شو. درې ورځې مخکې د دې موزیم 8 لرغوني آثار، له هغې ډلې د فرانسې د پخوانیو ملکو اړوند تاجونه او غړکۍ د 8 دقیقو په ترڅ کې غلا شوې. پولیس ګمان کوي چې دا به د یوې تنظیم شوې جنایي ډلې کار وي. د اټکل له مخې د دې ګاڼو ټوله بایه شاوخوا $1.2 میلیون ته رسیږي. د اپولو په نوم د لوور موزیم ګالري چې دا غلا ترې شوې تر اوسه هم بنده ده. د غلا دې پیښې په فرانسه کې د موزیمونو د امنیتي کمزورۍ اړوند بحثونه پرولی دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 22 سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه کړې ده.
دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په یو اتاق کې 40-50 نفر اچولي وو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده تنده ده.
ملګري ملتونه وایي د افغانستان سږنۍ وچکالي په تیره نیمه پیړۍ کې ساری نه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې هند په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د طالبانو د حکومت د رسنیو پر پالیسۍ انتقادونه په زیاتېدو دي.
د اوسني نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته په ورستیو څو ورځو کې په پاکستان کې میش زرګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوی دی. یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې ډیره نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړی شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغانان وایي په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو چاپې زیاتې شوي او هره ورځ افغانان نیول کېږي او د اخراج کمپونو ته استول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
پاکستانی پولیسو په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان کډوال نیولي. پاکستانی رسنۍ ولې ډلې جیو نیوز سې شنبه د اکتوبر په 28 د خپل سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په ویپاڼه خپور شوې راغلي چې یوازې د بلوچستان په کویټي ښار کې شاوخوا 4,000 افغان کډوال نیول شوي دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلي په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2,878 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې ښار کې اوسېدل نیول شوي دي. سه شنبه د اکتوبر 28 د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل اکسپان لیکلي چې په فیصل آباد کې 4,700 افغان وګړي نیول شوي او ویلي دي چې په دې ښار کې اوسمهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینې اسلام آباد پولیس هم له دې یو ورځ مخکې په خپل اکسپان لږ تر لږه د 10 افغانانو د نیولو خبر ورکړو. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوي. هم دا پرون هم د پلازمینې ګلبرګرین، فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپی وهلي او ګڼ کسان نیولې دي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو افغان چې نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولي او حجي کمپ ته انتقال کړي.
ما ورسره هم دا وروستۍ خبرې وشوې. هغه ویلي چې وضعیت ډېر زیات خراب دی. وایي موږ یې په یو اتاق کې 30 نفره اچولي یو. وایي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وایي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې 2 بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي 2,000 کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپو ته ګرځي. هر یو نفر په تشویش کې دی.
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تره لوزۍ د پیسو غوښتنه هم شوې خو دا چې له هغه سره پیسې نه وي وروسته نیول شوې. یو بل افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پرون د فیصل ټاون له سیمې پولیس نیولی او د ایستلو کمپ ته انتقال کړی دی.
کمپ کې دلته پراته یو. دلته مونږ باندې ډېره سختي ده. په تقریبا په یو اتاق کې 40-50 نفر اچولي وو. تنګ تنګ ناست یو. ډوډۍ نشته دی او لږه ده تنده ده.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل سې شنبه د اکتوبر په 28 په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپلو وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي او ویلي دي چې دا کار د بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقوقو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندېدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم را رسیدلې ده، اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقوقو د فعالانو، هنرمندانو او دغه راز د امریکا کیسلرونکو د دوی د کورنیو د غړو له نیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې یو شمېره هم خپره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دی ویل شوي چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. که څه هم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه وه، خو په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بېلابېلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. تازه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې سه شنبه د اکتوبر په 21مه له پاکستانه ویرانه 599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د دغه کمیسیون په بیان کې چې په ایکسپانې خپور شوې راغلي چې پرون د نیمروز د ورېښمو پله له لارې وسلویخ، د هرات د اسلام کلا له لارې 111، د هلمند د بارامچی له لارې 14، او د کندهار د سپین بولدک له لارې 419 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
په راپور کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه واورېدل چې ویل کېږي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه شوې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک د شیبه د نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه سره دی. خټک صاحب، د پاکستاني چارواکو له خلو تاسو څه اوریدلی دي د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د چټکولو په اړوند؟ رسمنې خبریالانو ته تاسو ته څه څرګندونې کړي دي او که دا کار همدغسې چې پیل شوی روان دی؟
نه، رسمن خو هېڅ هم نه دي ویل شوي. رسمن خو هغه خبري غونډې دي چې کومې وزیران کوي، مثلا د اطلاعاتو وزیر یا د داخله چارو وزیر، هغوی موقع په موقع وخت په وخت داسې خبرې کړي دي چې دوی ورته ناقانونه وایو، موږ ورته بی اسناده وایو، چې بی اسناده غیر ملکیان، بهرنیان، دوی داسې افغانان هم نه یادوي، هغه چې هر څومره یې ټول به ویستل کېږي. بیا د افغانان کډوالو چې کومره خبره ده، افغانان کډوال درې ډوله دي. یو خو هغه د پی او آر کارډ والا دي، او یو چې د تذکرو والا دي، او یو دغه اوس چې راغلي خلک دي. په دې کې هم بیا هغه خلک چې نورو دریم هیواد ته تلو دپاره راغلي دي او کوم داسې اسناد ولري، مثلا د سفارت یو لیک ورسره چې تاسو کسمنګ باسو، هغه هم داسې ګڼل کېږي لکه قانوني چې وي. البته هغه خلک چې ویزې ختم شوې دي، د ویزې موده یې ختمه شوې ده او دوی اوس ویزې هم نه ورکوي، نو هغوی په خطر کې وي. دا نن سهار هم پولیس راغلی وو په اسلام آباد کې چې کوم د B17 دغه سیمې دي چې افغانان پکې زیات دي، هلته یې چاپې وهلې وې. خو هلته چې بیا کوم خلک په کورنو کې پاتې شي، هغوی سره ویزې وي او چا سره ویزې نه، هغه اخوا دیخوا شي.
خټک صاحب، د چاپو راپورونه هم ورکړل شوي دي، افغان کډوال شکایت کوي، دنه تاسو څنګه خبرېږئ؟ دا پولیس راپور ورکوي روزمره چې مثلا په دومره کورونو باندې مونږ چاپې وهلې دي، او کنه دا خبرې همداسې بې راپوره پاتې کیږي؟
نه، بې راپوره وي. پولیسو نه مونږ پوښتنه وکړو، پولیسو نه مونږ پوښتنه وکړو. په دې چاپو کې هم بیا رقم رقم چاپې دي. یو خو داسې دي چې هغه دو کسان یا درې کسان په یو موټر کې پولیس ګرځي، اجازه ده کې یو افغان وي نه جره، خو افغان دی او روي نه سره، نو بس د پښتنه ته کې چې پاسپورت لري، ویزه لري، یا کوي هم ماسه تنګولو د پاره کنه نو ساتي سر کې. او زنه داسې وي چې خزینه هم ور سره وي او سړی هم ور سره وي، هغه به کورنو ته ځي، هغه به د غټ غټ بسونه راوستي وي کورنو ته، نوځي دروازې ورټکې خلکو ته. هغه هم داسې په زرګونو یا په سوونو خلک کله هم نه دي نیولي، چې زیات ونیول شي خو لس کسان وي یا اته کسان وي. او هغه دلته حاجي کیمپ دی، هغه دلته په دې پنډی او اسلام آباد ترمنځ هغه دلته ځای ورته جوړ کړی دی، دلته یې راولي، دلته نه بیا افغانستان ته لګي. خو متاسفانه چې هلته مونږ نه ور پرېږدي، حاجي کیمپ ته دننه مونږ نه پرېږدي، دننه ما نه دي لیدلي چې څو کسان دي پکې. اجازه ګیټ پر دروازې پرې ورشو، هلته پوښتنه مختنه وکړو. اوس خدای یو لس ورځې کېږي د لارې هم بندې دي، خټک
صاحب د چارواکو او پولیسو ترمنځ هغه پولیس چې دا چاپې وهي او په لارو کې خلک دروي، د دوی ترمنځ داسې کومه همغږي شته که پولیس پخپل سر عمل کوي، او که داسې ده چې چارواکو پولیسو ته ویلي دي چې بس څه رقمې چې نیسئ ونیسئ، داسې کوم همغږي شته د چارواکو او د پولیسو ترمنځ؟
داسې ډېره نشته. البته چې کله مونږ پولیسو ته وویل چې دا سړی خو یا دغه د امریکا د سفارت یو لیک لري یا ویزه نه ده اکسپایر، دا مو ولې نیولې دي؟ هغوی وایي چې مونږ ته کم چې د ولسوالۍ مشرتابه ده که نه، دوی ورته ډسټرکټ اډمنسټریشن وایي، ضلعي انتظامیه چې ورته وایي، د هغې حکم دی، امر دی چې ګرځئ او ګوري چې څوک داسې وي چې بې اسناده وي هغه نیسئ او بېرته یې لګئ. یا چې د هغوی نه پوښتنه وکړو، هغوی چې دا خو عمومي حکم دی، مونږ یو عمومي امر کړی و، او په دا صرف د افغانانو دپاره نه دی چې بس خاص افغانان دی ونیسي، ځانګړی نه دی، هغه کې بیا د افریقا خلک هم دی او داسې یو خبره وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک و چې په پاکستان کې له ډېره افغان کډوالو سره د روان وضعیت او د پولیسو لخوا د وروستیو چاپو د ادعاو په اړه جزئیات راکول. ویل کېږي چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر بل هر وخت اوس ډېره چټکه کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا اقدام له افغانستان سره په ټولو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو قوي اراده ښیي. سنا کاکر او د موضوع نور تفصیل.
هند ویلي چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سه شنبه د اکتوبر په 28 خبره شوې راغلي چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا ګام د هند د دشمنۍ څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیم ابن حمدالثانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیری دیوان دا موضوع د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د یوې اعلامې په خپرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی ده. دا اقدامات په څه معنا دي او آیا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نښې نښانې ګڼل کیدی شي؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شام قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکېل دی، هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
له دې پریکړې داسې تعبیر کېږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډېرو موضوعاتو کې ښکېل دی، نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړورو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقی د سفر پر مهال اعلان کړی و. متقی د اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشري مرستو د څار لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیواد د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلي وو. هاخوا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیې سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځګړی هم و. قطر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنولو زمینه یې برابره کړې چې په اروپایي هیوادونو کې قضایي دوسیې لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 1 ټولو نیوز سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي.
آزادۍ رادیو خبرونې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان وچکالي د نیمې پیړۍ تر ټولو سخته وچکالي ده. د سازمان د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي سږکال په ټول افغانستان کې د باران کچه له اوسط ټیټه وه. په عین حال کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له کبله یې سږکال کروندو ته لوی زیان اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ او د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په روان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداری ورکړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې د اورښت کچه په اوسط ډول ټیټه وه او ویره شته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سه شنبې په ورځ د اکتوبر 20 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د اورښت کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغېزو له امله ده. دیداری ویلی دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمی کړي، کروندې واخې لمنځه وړي، د کورنیو معیشت یې واخلې او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنی وضعیت د 2013 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سږکال کروندو ته لوی زیان رسېدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل
سږکال هیڅ ورش نشته، وچکالي ده، کروندې له وچېدو سره مخ دي، غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او سرویو ته زیان رسېدلی. دوی سږکال د اقلیمي بدلون له امله وچکالي زیاته شوې ده، زموږ کروندو او مالدارۍ ته زیان ورسېد. په اصل کې مو هیڅ نه دي کړلې، تقریبا 3 کاله کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچیږي. کوم غنم مو چې کرلی وو تخم یې هم په مخ تاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. د وای د وچکالۍ او باران د نورېدلو له امله زموږ غنم ډېرې وچ شول. بزګران ډېر اندېښمن دي، ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغېز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ له امله سخت اغېزمن شوي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو نړیواله مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ 3 میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ له امله په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي چې پکې دوامداره وچکالي هم شامله ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. له ډلې نجیب الله سدید د 4 شنبې په ورځ د اکتوبر په 2 ازادي راډیو ته وویل دی وایي زما په نظر په افغانستان کې باید په 2 برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت د مخنیوي په برخه کې او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی واړه بندونه جوړ شي تر څو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راستنېدو او د مرستندویه کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دي. اوچا ویلي چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچا لشپږ درجې قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو له خورا ویجاړونکو آفتونو څخه و نږدې 2000 کسان پکې مړه، له 3600 ډېر ټپیان او زرګونه کورونه او زیربناوي ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښځې او نجونې چې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه بې برخې دي په ځانګړې توګه اغېزمنې شوي دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده. اوچا دا هم ویلي چې له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنېدونکي کسان داسې یو هېواد ته ننوځي چې لا د مخه فقر او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، له دې سره راورسېدو د خبرونې وروستۍ شیبو ته، او دا هم وروستۍ راپور. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې اطلاعات په خپل وخت او په سم ډول له خبریالانو او رسنیو سره نه شریکوي. دوی وایي دا د دې سبب کیږي چې کره اطلاعات پټ پاتې شي او رسنۍ د یوې موضوع په اړه د متناقضو جزئیاتو لرونکي راپورونه خپره کړي. یو شمیر ژورنالیستان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د هواري لپاره خپلې اطلاعاتي سرچینې زیاتې کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ په دې راپور کې اوروي.
له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت اطلاعات په خپل وخت او سم ډول له رسنیو سره نه شریکوي. دوی انتقاد کوي چې دا د بیلابیلو جزئیاتو درلودونکو راپورونو د خپرېدو لامل ګرځي چې په ټوله کې لوستونکي، لیدونکي او اورېدونکي پر رسنیو بې اعتماده کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی سه شنبه د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل ان ډېری مواردو کې د طالبانو حکومت لخوا اطلاعات پټ پاتې کیږي او یا غلط اطلاعات خپرېږي.
د اوسني نظام رسنیز پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي، غلط معلومات د رسنیو سره او د ولس سره شریکوي او په موقع معلومات د ولس سره نه شریکوي. په ډېرو مواردو کې دوی اطلاعات پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز همي افغان خبریالان او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د اطلاعاتو پټ ساتل او نشری کول د دې لامل کیږي چې رسنۍ د یوې موضوع په اړه بیلابیل اطلاعات خپاره کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در
د خبریالانو د مرکز یو اندیښنه هم د اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی چې په خپلو وخت اطلاعات خبریالانو سره نه شریکیږي. دا د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دننه او په جلا وطنۍ کې د خبریالانو او رسنیو کار له ستونزو سره مخ شي. څو ډوله اطلاعات خپاره شي. بل د خبري مسایلو یو تر ټولو مهم ارزښت سرعت دی چې باید د نورو خبري ارزښتونو تر څنګ دې ته هم باید پام وشي.
خبری در نظر گرفته شود.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. افغان ژورنالیست او پر افغانستان د طالبانو د بیسلی واکمنې دو په لومړیو کې د وی خبری رسنی مدیر زیرک فهیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستونزو ومنل زیاته کړه.
د افغانستان ټول رسنی کاغه په ولایتونو کې دی او په مرکز کې دی. دغه معلوماتو ته منتظر وي چې تر څو د ویان لا ادرس ټول معلومات راشي. په داسې حال کې چې رسنۍ ضرورت لري په هغه سات کې چې خبره پیښه شوې ده یا په هغه سات کې چې خلک د دغه خبر جزئیاتو ته په تمه دي په هغه سات کې نشرات وکړي، نو زه فکر کوم چې که دوی غواړي چې خپلواکې رسنۍ معلومات دقیق نشر کړي، ښه نشر کړي او په وخت نشر کړي، بے پرې نشر کړي، دوی باید خپل مطبوعاتي جزایر زیات کړي.
یو شمیر نور افغان خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله زیاته کړه چې همدا څو ورځې مخکې د طالبان حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د پر وخت او سمو اطلاعاتو د نه موجودیت له امله خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ وو. دوی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي زیاته کړه. پاکستان د اکتوبر په نهمه پر پکتیکا او کابل هوایي بریدونه وکړل. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سبا ډیر ناوخته تایید کړه چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او پکتیکا کې بمبارد کړی دی. دغه شان د کابل په تایمنی سیمه کې د اکتوبر په 15مه د پاکستان د هوایي برید په اړه چې وروسته د کابل ایمرجنسی روغتون ورنه دوی ته د 15 وژل شویو او 25 ټپیانو د ور وړلو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانې ویان یې خالد زدران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو اکس پاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. هیره دی نوی چه ده طالبان حکومت پاکستان سره ده چو ورزینیو نخطو پترچ که ده شمشاد راژیو تلویزیون نشرات دو ورزی بند کردی و او ده وجه پاره رسمی هیز هم و نویل. ده طالبان حکومت ده اقدام ده خبریالان و رسانیو ده ملاتر ده اوشمیر بنسرتون و لجی دیخ برگون سره مخ شو. د سینو دغه بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.
د راپورونو د برخې پای ته رسیدو قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات میکول کی قدر منو کل رئیس کون کو زای پرشنا غفار یو زری به تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن دی له سم لوستا له دې تاسو ټول قدر منو کل رئیس کون کی برات روغ جوړ صحت من دوه سیر یو د صحت چمې بون پټن قدر منو سکون کو مکل دین چې زستا سنن مزینه ولوست بل کم تاسو ټول خو ژوند کون کو سره هل لرم چې تاسو ټول په یل خپل ځان سره د ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتاب چا کلمونه ولري تر سو کول سی تن همدارنګه د انسان وجود د لکه څرنګه چې انرژي ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیز اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویلی چې انرژي په حقیقت کې خوځښت، غورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ، صنایعو او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سرتر سو لسی هم سرای قرونه سرتر سو ترانسپورت چی قرونه سرتر سو د اقتصاد په پراختیا کې مرتبس قرونه سرتر سو ټولنیس قرونه سرتر سو کلتوري قرونه سرتر هر ډول پالیت مرتبس په پوجمن کې سرتر سو د ټول مرتبس د ایو انرژي په موجه سره سرتر سو کچيري مرتبس انرژي ونلرو د کار کول توان ونلرو مرتبس نس کولای چې خپل ورځنی سپالیت سرتر سو موږ ویلی سو چې دغه انرژي که سهم مرتبس ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړې ده. نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډېرو پخوا راهیسې څخه انرژي پېژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې، یعنې د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی، د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی. چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده، ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو څخه د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي، چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو. نو په ځکه په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله، چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړله، چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نفتو انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړله، چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومونده، چې د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بېلابېلو ډولونو څخه د اقتصاد په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړله، چې په بېلابېلو کارونو کې په بېلابېلو ځایونو کې د مختلف ډولو انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بېلابېلې سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه، چې د دغه په هکله به موږ تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت په انرژي نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. چې موږ تاسو انرژي وپېژندله، موږ تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. هم په بل وینا سره، موږ تاسو داسې ولوستله چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځنی ژوند د کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بېلابېلې انرژي شته، چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي، چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بېلابېل ډولونه لري، له بېلابېلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هستهیي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حقله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې برېښنا پېژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بېلابېلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستهیي او حرارتي برېښنا نوم که چېرې موږ تاسو واخلو، له هر یوې په حقه یې موږ تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي، چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدېږي او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجودې دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي، که چېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې مور تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پراز روڼوالي شتونوالی دی. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دی، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسیږي، په هغه اندازه سره بیا مور تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې مور تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ ستاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي، چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندۍ لاره ده، چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایلونه چې دي ډیره اندازه ډیر کار وکوي. او د اروپا دوه پر درېمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولی شو چې د باد له انرژي څخه ده. او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي، چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوو کول مریض انرژي یا هم د لمر انرژي مور تاسو بلو، چې په انګلیش کې مور تاسو سولر انرژي ورته وایي، چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي، چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته رسیږي. او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي، چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي، چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېده سي. د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي. او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده. ځکه کله کوم مخکې چې لمر واوسیږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دي مور تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنی د شمسي چې ده په دغه کومه بیټري چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه مور تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، بل چې دا په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کېږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي، چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي. او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی، چې دغه هستهیي وړانګې ازیدېدل دي، چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کېږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستهیي انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري. او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا، تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي، چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالات لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده. او یو شمیر هیوادونه لکه انګلستان، جنوبی کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا د اتمی برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کېږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او د ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کېږي چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کېږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړي، دویم حرارتي انرژي زده کړي، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو، د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مقبول کی قدرمن او ګلری سکون کو زه بریښنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن دی له سم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او ګلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې وبم پتنوي درنو سکون کو تاسو مې راست تاسو د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن دی له سم لوستې نه هله لرم چې تاسو ټول قدرمن سکون کو د تیر ورځې لستونه له خپل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سړي او سم معلومات مو ترلاسه کړم. قدرمنو زده کوونکو، از مرسته سودنن ورځې در لسم لوست درسي موضوعګانې یا هم درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په هکله څه پوهیږئ، دویم بودایي او هندویز دینونو پیژندل، دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو، د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پایه پرې سره ملتیا وکړي او یو سم معلومات ترلاسه کړي. ورځ کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ استاد نن ورځې د نوي لوست په لومړنۍ موضوع چې ده د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په هکله ده. نن ورځ به موږ تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپېژنو او د هغوی په هکله به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هېوادونو کې په زیاته کچه سره رواج دي. ورځ کوونکو، د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي، نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازوو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کانفیوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده، نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي. دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو، په خپل په 1015 میلادي کال کې د هوان له خوا څخه د هان لړۍ د خاقان په واسطه سره شوي دي چې د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړی. بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو، نو په 1813 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، د شینتویزم دین په خپله شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې شته. حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي، نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسېږي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي زیات شمېر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي. او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې دي د جاپانیانو ډېر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کانفیوس او بودایي دینونو تر اغېزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه یې د ادب، عنعناتو او مقدسو ځایونو، زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ آسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو تاتوئیزم او شینتوئیزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایی او هندوئیزم دینونو په هکله ده. موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې بودایی دینونه او همچنان هندوئیزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. وروسته کوم کو د بودایی یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی. نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلود، په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دغه شخص پوهې او حقیقت ته رسېدلی و، نو د بودا عقل او فلسوف په نامه سره ونومول سو او د دغه د فلسوف نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویلی سو بودا کلمه چې ده پخپله د بودا کسان چې دي، د بودا دین کوم پیروان چې دي، دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفساني تحملات، شهوات او غضب وپیژني او هغه کنټرول کړي. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفساني تحملات لري، شهوت لري، همدارنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کړي. نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي. چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خورا سوي دي. او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین له سترو فریقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه قدر مونږ ځکون کو بل برخه چې د زموږ استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپله درنو ځکونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی دی. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنې دوی دا په دغه عقیده لري. او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زده کوونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پر رعایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږېږي او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې پخپله د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی، شیوا هم پخپله د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره راځي. چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی، چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو له سپېڅلو کتابونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دي. او د هند د دې پخواني دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کېږي چې لرغوني کتابونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا کتاب خپله له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو زکون کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاس تر راوړل هم درنګ درنو زکون کو د لوس په بل برخه کې تاسو ټول کډر مون زکون کو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین بودایزم دین تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د فیصدي شمیر در کړی دی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي چې د هغو جمهورو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.4 سلور فیصد کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي په بنگلاديش کې بیا 2.4 فیصد دي او همدارنګ د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې 0.6 فیصد چې دي د بودایزم دین پیرویان دي همدارنګ نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د پیلویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حق له به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ ویلی شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ درمنو غلري زده کوونکو ژبه په خپل د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبه چې مختلف ریشې لري نو د ژبو کورنۍ په نوم سره یادېږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو جملو څخه په خپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو جملو څخه لومړنۍ په خپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل به برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې د هغو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجیر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپل همي او سامي ژبې دي چې سامي ژبه په خپل عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت لیبیا الجزیره مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کې چې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبه دي چې په ترکیه کې ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغستان چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. ام منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې په تیر بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعده زده کړي او په هغه باندې او پوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي، نو قاعدې او تدوین او واضح کولو به ورته اسانه وي او وکولی سي چې دغه ژبو په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچې سربیره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده، چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه یې په افریقا او 12 هېوادونه یې په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټول قدرمن زده کوونکو، کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلا په من.
ಮಳಕ್ಲಂದ ಯಾರ್ ಮುಳುಸ್ತರ್ಗು ಮಳಕ್ಲಂದ ಯಾರ್ ಮುಳು